द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه کدم اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د ګل ورځ دا د اگست میاشتې 15 نیټه ده. نن پاکستان کې د وخت شوې دي د ماسخوتن 8 بجې، افغانستان کې د ماښام 9 او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 11 بجې شوې دي. د ډیوه ریډیو د یو ساعته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نوشیروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د بلوچستان کوټه ښار کې د شپېتو وکیلانو په ګډون اویاونه د زیاتو کسانو په ځانمرګي برید کې د وژنې یوه هفته وروسته هم نن وکیلان عدالتونو ته نه ورغلي.
د پاکستان پوز او د نواز شریف حکومت په ګډه فیصله کړې ده د ترهګرۍ او تندروي مخنیوي لپاره به د سیویلین امنیتي ادارو اضافي څانګې جوړوي. څېړنکاران وایي د ترهګرۍ په ضد د نوې ادارو نه بلکې د ریاستي پالیسۍ بدلون ضرورت دی.
ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس قسم کے اقدامات وہ کریں گے ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہیں.
او افغان چارواکو هیواد په جنوب کې داعش شتوالی داورت کړی ده. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای څنګه چې داعش ته په ننګرهار کې ماتې ورکړې شوې دغه شان ماتې به ورته په نورو ځایونو کې هم ورکول کیږي.
لسه کې د ننګرهار سرکوب شو اگر نه جرأت کنه کې په زابل بیا د زابل کې شتر سرکوب میشه واز بین میره هر کسی کې به نه کومک کنن دشمن ماست.
د خبرونو سرټکی تاسو واورېدل. اوس وړاندې کوو تفصیل.
د پاکستان کوټه ښار کې په سیول هسپتال کې د شوې ځانمرګ برید یوې اونۍ وروسته نن هم د های کورټ په شمول هر رقم عدالتونه بند دي او د وکیلانو مشران وایي دوی دا وخت شپېتو نه زیاتو خپلو وژل شوو وکیلانو او د سلو نه زیاتو زخمیانو او د دوی کورنو سره په دلاسه کولو او مرستو کې بوخت دي او کار ته د بیرته تلو وړاندې به خپله غونډه کې مهمه فیصله کوي. د وکیلانو د مشرانو له خولې د پیښې وړاندې د 450 څخه زیات وکیلانو کوټه کې کار کوو او نیمه برخه وکیلان اوس په دې کې مړ شوي چې اکثریت پکې ستر وکیلان دي. کوټه وکیلان وایي چې دوی په داسې حالاتو کې څنګه کولی شي چې کار ته لاړ شي او د معمول ژوند وکړي.
د بلوچستان سیاسي او فوزي مشرانو یو واري بیا بلوچ مشرانو ته د خبرو تر وړاندیز کړي دي. دوی وایي یوازې مذاکرات د ټولو مسلو حل دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري او د جنوبي کمانډ مشر لیفټننت جنرال عامر ریاض ویلي دي دوی به ملک ته واپس راتلونکي د بلوچ مشرانو هرکلی کوي. اعلی وزیر دا هم زیاته کړې ده چې ناراضه بلوچ مشرانو ته دي مشران دي وطن ته واپس راشي او د ملک د آئنده لاندې دي په سیاسي عمل کې برخه واخلي. دا هغه تر مخه چې که د بلوچستان خلکو دوی لا منډیټ ورکړو نو دوی به احترام کوي. د دې نه علاوه نواب زهري د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي له خوا ورکړې شوی بیان هم رد کړی دی او ویلي دي چې د بلوچستان او کشمیر حالات د یو بل نه ډېر بیل دي. هغه ویلي دي د هندوستان قبضې لاندې کشمیریان د هندوستان آزادي غواړي خو د بلوچستان خلک پاکستان سره مینه لري او یو ځای اوسېدل غواړي.
د خیبر پختونخوا سوابه چارواکي وایي وسلوالو ادینا سیمې ته نږدې نوخار پولیسو ایڈیشنل ایس ایچ او ابرار خان په ډزو وجل دي. پولیس زیاتوي پولیس افسر نوخار ته ډیوټي لپاره روان و چې دوه موټر سایکل سورو په هدف کړو. تر اوسه کومې ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې. سوابه کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګه ملتپال مشران او امنیتي چارواکي په هدف کېږي چې اکثر ذمواري د طالبانو ډلې قبلوي. د دې تازه پیښې په اړه باندې تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې نامعلومه وسلوالو د امنیتي چارواکو انسپکټر په هدفي ډزو باندې وژلی دی. وژلی شوی د پولیس ایس ایچ او په نوخار ضلع کې د پولیس د ډیوټۍ دپاره روان و چې په مردان سوابې جرنیلي سړک باندې په ادینا سیمه کې په موټر سایکل باندې سواره دوه وسلوالو په هغوی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې ابرار خان په سر ولګېدو او په سمدستي توګه مردان میډیکل کمپلیکس او بیا وروستو مرکزي ښار پېښور لیډي ریډنګ هسپتال ته منتقل کړی شو. خو په لاره باندې ویشتلی شوی پولیس کارکون کی سا ورکړه په سوابیا ضلع کې چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې ابرار خان د مدیر هڅې په سوابیا ضلع کې خپل پرزونه سر تر سول او هم په سوابیا ضلع کې ژوند کولو په نږدې ورځو کې د سوابیا پولیس د بونیر ضلع سره تړلې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم کړي وو چې پکې یو ترهګر وژل شوی وو په دغه عملیاتو کې امنیتي چارواکو یو کس هم ژوند د لاسه ورکړی وو شمال اړخ ته سوابیا ضلع د بونیر او تور غر ضلعو سره تړلې ده هلته وخت په وخت په خصوصي توګه ټوپه تحصیل ملک آباد سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه هم مخې ته راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده
د پاکستان حکومت د یو داسې قانون په مسوده لاس پورې کړی دی چې ورسره به په ملک کې د اقلیتونو او محرومه طبقو تحفظ یقیني کېدای شي د مقامی میډیا رپورټونه وایي د دې قانون د لاندې به معذوري لرونکي د دریم جنس خلک او اقلیتي ټولنې د ځان سره شوي د هر یوې زیاتۍ او حق وهنې په ضد به د خصوصي عدالت ته شکایت کولی شي د قانون مسوده وایي خصوصي ټریبیونل به د سیول عدالت هم اختیارات لري عینی شاهدین به راغوښتی شي او هر قسمه قانوني دستاویزاتو ته به د هغوی پوره رسایی وي
د افغانستان ځایي مامورینو د ناټو کمانډرانو هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې داعش تندره وډله د ختیځ ننګرهار نه علاوه هم نور افغانستان کې هلې ځلې غځولې دي افغانستان کې د امریکا او ناټو ویاند بریګیډیر کلیولینډ وایس اف امریکا ته ویلي دي په زابل ایالت کې د اسلامي ریاست ډلې موجودګي نشته او دوی یوازې د ننګرهار او کونړ په لږو سیمو کې لیدل کیږي د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر ځاخلوال هم د کلیولینډ د خبرې تایید کړې ده دا خبر د زابل ولایت د ایالتي کونسل مشر تا محمد حق بیان د دې بیان وروسته خپرې شوې وي چې ویلي وو داعش دغلته تربیتي کیمپونه لري او خلک برتی کوي
د افغانستان په شمال کې د بغلان ویالت ایالت د حناغوره ولسوالۍ د تیر یوې هفتې سختې جګړې وروسته تیره شپه طالبان وسلوالو قبضه کړې ده بلخو افغان چارواکو دعوه کړې ده چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او په نورستان ولایت کې داعش او وسلوالو طالبانو تا درنه مرګ جوبله اړولې ده په دې حقله باندې نور تفصیلات د افغانستان نه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان راکوي
افغان چرواکی وای دی افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د دهنی غوري ولوسولي تر سخت جګړې وروسته وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستي د دې ولوسولي په ځینې سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده د بغلان ولی ویان محمود حکمل له ډی وی سره په خبرو کې وویل چې په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر وسلوال طالبان دې ولایت ته راغلي او د یوې اونۍ راهیسې د مرکز بغلان او د هنیغوري ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده په یو بل رپورټ کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اسکی مینی نازیانو کوټ او اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د قهر سیلاب چرنیز عملیات دوام لري دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ارمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې که هر سیلاب عملیات چې په هسکی مینی دوبالا ولسوالیو کې ترسره شوي نونس تنه داعش وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان دي حکمل روان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کابل
د مسلمانانو د یوې ډلې په نیویارک کې وژل شوي د یو امام او داغه نائب په قتل کې د مرستو په لړ کې د نام اعلان شوی دی د 55 کال امام مولا ماکونجی او هغه داغه د 35 کال نائب سراودین د خالی پر ورځ د غرمې د منځ نه پس په یو کوڅه کې په ډزو وشتې شوی وو د مسلمان امریکایانو تنظیم کایر وایي چې هر چا د قاتلانو معلومولو کې مرسته وکړه $10,000 انعام به ورته ورکولی شي د کار مشر نهاد اوان وایي چې یو ځل گرفتاری وشي نو د قتل په شا مقصد به هم معلوم شي
د امریکا شمالي ویسکانسن ایالت په ملواکی ښار کې د اتوار دوه مشپه هم د پولیسو لخوا د وژل شوي تور پوسته کې د پیښې په سر احتجاجونه شوي دي د ملواکی پولیسو چارواکي وایي چې د احتجاج په وخت یو تن وشتل شوی چې وروسته پولیسو په ګاډۍ کې اچولی او هسپتال ته وړي
د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن به په خپله وینا کې د اسلامي تندروي په ضد خپله تګلاره اعلانوي خاغلی دینه مخک سواری ویل دی چې هغه به د صدر اوباما انتظامی په مقابله کې د منځنی ختیځ د جهادیانو لپاره جوړ شوی تګلاری په مقابله کې زیاته سخته تګلار خپلوي، خو سپوري د مخصوصه منصوبه نه دروند کړي. د ټرمپ یو پلوی د الاباما سینیټر جف سیشنز د تور پر ورځ ای بی سی ټی وی چینل ته ویلی وو چې د ټرمپ د وینا موضوع به د ترهګرۍ په ضد جنګیدونکو ائتلافیانو او ملګرو سره باورتیا بیا جوړول وي.
د نایجیریا حکومت د چیبوک د سکول تختول شو جنکو نوی ویډیو ورسته تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام ته رسیدو هڅه کوي. نوی ویډیو کې هغه 50 جنکې ژوندې خودل کیږي چې کال 2014 کې د دغه ډلې وسلوالو تختولې وي. ویډیو کې وسلوال داوه کوي یو شمیر جنکې د دوی ولکه کې مړې شوې دي او غوښتنه کړي د پاتې جنکو بدله کې دي د دوی نیول شوي وسلوال خوشی کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی او د بلوچستان سرخار کوټه کې د شوی ځانمرګي برید او پدې کې د شپېتو نه زیاتو وکیلانو د وژنې او د غشان د سلو نه زیاتو وکیلانو د جوبل کېدو چې کوم پیښه ده دغه یو هفته پوره کیږي، خو په دغه خار کې په کوټه کې د وکیلانو د مشرانو له خپلې چې 450 پورې وکیلانو د پیښې نه وړاندې کار کوو او د دې پیښې سره په هغه باندې ډېر لوی اثر پرېوتی دی. وکیلان مشران وایي چې د نیمې نه زیات د تر نیمې پورې وکیلان چې کوم دي هغه یا خو مړه شو او یا ژوبل شو. د هغې په نتیجه کې په دغه ځای کې په های کورټ او په نورو عدالتونو کې چې کوم مقدمات وو د هغې پیروي هم ډېر زیات اوس ګران شوې ده. دغه شان وکیلان دا هم وایي چې د دې ډېر ستر وکیلان چې کوم دي هغه په دې کې د منځه تللي دي، یا خو مړه شوي دي او یا خو بیا ډېر شدید ژوبل دي. د دې وکیلانو له خولې باقي چې کوم دی تفصیل به اورو، خو مونږ سره د زرو وکیلانو غوږونه دي د هغې د خولې به وړاندې کوو. درته برخوردار اسکزی یو وکیل یو حسین آغا هغې د ډیو ریډیو هیلو ویو پروګرام کې د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ ته تفصیل ویل دی چې دا وخت کم ستونزو سره مخ دی.
مقدمه هم ستا او ډیر زیات خرسونه هم کړی دي، ډیرای هم په کوټه کې د مقدمه لري په عالی محکمه یعنی په های کورټ کې. د دغه خلکو به بیا څه چاره وي؟ بالکل دغه سرمایه چې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ ټوله هم ځوانان او ډیر فعال هم د بشری حقوقو لپاره ژغ پورته کاو، د بيدرکه کسانو لپاره هم ژغ پورته کاو، د جمهوریت لپاره، د جمهوریت د ودی لپاره هم ژغ پورته کاو. په ټولنه کې چې بڅه هم تر اوسه پورې چې کمره پورونه راغلي دي، هم دغه وکیلانو ژغ ډیر موثر وو. څه غنی چې هم دغه غمیزه ورسته بیا دغه ژغ به څومره موثره پاتې سي، یا به د پاتې وکیلان چې دي لکه څرنګه چې تاسو وایسته او د مرسر برخوردار خان هم هغه خبره وکړه، څومره به موثره وي او څومره به دا اغیز ولري؟
خپل چې موږ سوچ دي هغه د عوامي حقوقو د پاره، د خلکو د حقوقو د پاره، د ظلم خلاف چې موږ کوم ژغ وو کټ انبا هغه نه ختمیږي.
کدمن اوریدونکو، اوس دبل ریپورت هم د بلوچستان په حق له دی. د بلوچستان سیاسي او فوجي مشرانو یو وار بیا بلوچ مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې یوازې مذاکرات د ټولو مسلو حل دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري او د جنوبي کمانډ مشر لیفټننت جنرال عامر ریاض ناراضه بلوچانو ته ویلي دي چې دوی دې واپس خپل ملک ته راشي، او زیاته کړې ده اعلی وزیر چې د ناراضه بلوچ مشران د دې ملک د آئند لاندې په سیاسي عمل کې برخه واخلي. په دې حق باندې نور تفصيلات د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکړي.
دغه څرګندونې د بلوچستان سیاسي او پوجي مشرانو له کوټ څخه د یو سلشل کیلومتره په واټن باندې په زیارت کې و یو غونډې ته د وینا پر مهال باندې وکړلې. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري پر خوابو د بلوچستان باندې ژغ وکړي چې دوی د خبرو اترو لپاره میستر راشي.
میں ان عناصر کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آنے والے الیکشن آ رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم جی آئیں گے، یہاں پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ لندن میں بیٹھ کے آپ اپنا یہاں پر کسی
زو ہو خلق تویام چې اوس سیراتلون کی ټوټا کنی سیراجی تاسو حل تناسیاس په لندن کې دلته په بلوچستان کې خپل استاذي په ووټ کې ودروي. زه په لوړ باندې ویایم چې د بلوچستان خلک به تاسو ضمانت هم رات کړي. کدا سی ونسو نو زبا سیاست پرېږدم. د د په خبره چې د بلوچستان په خپل جلا وطن مشران دلته په خلکو کې خواخوږ نه لري، دوی یوازې یو څو ځوانان بیلیاري کړی دي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري وویل چې بلوچستان سي د پرمختیا په ډګر کې شاته پاتې صوبه ده، د دې تور به موږ پر بل چا نه لګو. سردار ثناء الله زهري وویل چې بلوچستان تر هغه مهاله پوري نسی ماتېدله تر څو پوري سي یوازې یو وفادار قبیله دلته موجوده وي. سردار ثناء الله زهري وویل چې په بلوچستان کې سي د وسلوالو لوري دلته کم ورانکاری روانه ده، واغو ته د ازادي غورزنګ نسی ویل. ثناء الله زهري د هند وزیر اعظم نریندر مودی د بلوچستان پاکل باندې ورکړی بیان رد کړی.
مودی صاحب، کشمیر اور بلوچستان کے جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں پر لوگ خود اٹھے ہیں، وہاں پر لوگ خود اپنی جدوجہد کے لیے، آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں.
انکی دمزکی او د اسمان توپیر دی، حالت خلق خپل را پورته سوی دی، حالت خلق د خپلواکی لپاره تکل کوي، حالت تیل تیرو دیر سو پنځه دیر سو روزو زخه پر ګرځنده باندې بندیز لګولې دی. دلته په بلوچستان کې د یو څو ټکو لپاره پر تاسو باندې خلق خرڅ سوی دی.
بلوچستان کی اس وقت نمائندگی کرنے والی منتخب ایوان ہے جس کے 65 اراکین ہیں، وہ بلوچستان کے چپے چپے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں.
د بلوچستان د استازو اسمبلی موجوده ده، 15 پته غړ لري. دا د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره اړه لري. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري تور ولګوي چې په بلوچستان کې کومه امنیتي وضع خراب ده. دا د هند استخباراتي اداره په دې کې لاس لري. په بلوچستان کې بیا د فوج عالی رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیپټننت جنرال عامر ریاض بیا وویل چې د پاکستان او د چین چې کومه اقتصادي لویه لار ده، زموږ غلیم نه غواړي چې دغه کامیاب شي. په تیرو وختو کې هم د پاکستان لوري دغه ډول تورونه لګول سوي، خو نوې ډلای بیا دغه ډول تورونه ردوي. سرګند دی چې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري پر وکیلانو باندې د ځان وژون کې بریده ورسته ویلو چې د هند استخباراتي اداره په دې کې لاس لري، خو وکیلانو بیا وویل چې د هند و استخباراتي اداره ته د کوټ ترسیول هسپتال، سیالکوټ او لاهور ډیر ورنږدې دي. وکیلانو دا خبره هم کړې وه کچیری د هند استخباراتي اداره را دلته لاسوهنی وهي نو د دې مسؤل به د پاکستان دیرس استخباراتي ادارې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی، او د آرمی پبلک سکول برید پیخه یقینا چې د چانه هم نشي سره هېرېدلې چې پکې واړه ماشومان طالبانو وجلو. د هغې وروستو په حکومت باندې یو فشار جوړ شوی، او د هغې په نتیجه کې په پارلیمان کې تر روزه پورې باسونه، او بیا پارلیمان نه د فوج په غوښتنه پوځي عدالتونه چې کوم دی جوړ کړل د دې لپاره چې ترهګر خپل انجام ته ورسوي. شل نکاتی کم نیشنل الیکشن پلان چې جوړ شو په هغه باندې اوس یو ځل بیا باسرا جوړ شوی چې په دغه عمل درآمدونه شو. خو نن د نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پوځي چارواکو او د حکومتي د چارواکو یو غونډه شوی چې پکې اوس یو بل فیصله شوی، او دا چې یو کم دیرش نورې داسې ادارې به جوړوي چې هغه به د تندروي مخه نیسي، او دغه شان د بارډر منیجمنت یا د پولیس سمبالغ نظام چې کوم دی هغه به ترسره کوي. ګور چې په دې باندې د ډیور ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه چې په ړومبه خبرونه کې خبرې هم موږ سره راغلو، بیا را سره ملګري شي ویری دا ځل به تفصیلي څېړنه اخلو. پیر زبیر شاه صاحب، په خیر علی.
په خیر،
مننه. غواړو چې تاسو پیر ته لغونه کې خپل نظر وړاندې کې بیا د نوې ادارو جوړولو خبره شوې ده.
جی بالکل، دا خبر شوی دا ماته دا سکاری لکه څنګه د آرمی پبلک سکول باندې حمله چې شوی وه دوه کاله مخکې، هغوی پس دی نیشنل اکشن پلان اعلان کړی و، ولې چې په هغوی باندې ډېر فشار و مختلف خلکو نه، اسپیشلی خلکو نه چې چا خپل پردي پکې مړه شوي وو، زخمي شوي وو. نو اوس بیا مکسان فشار دی دا کوټه د حمله نه پس دا دوه میټینګ دی په هفته کې دننه چې دوی پکې داسې فیصلے کوي. حکومت دا یو سیاسي اقدام ښکاري، او دې کې موږ ته لا ډېر تفصیلات نشته پته چې دا کوم دوی څنګه دوی جوړې، یو کم دیر دا به چا انډر وي، دې کې به فوج څومره وي، سوي دې کې به سویلین ادارې څومره وي، او دې نه به داسې کېږي لکه مخکې هم ادارې خورې لکه دوی وایي چې دوی به بارډر منیجمنټ به کوي، بارډر باندې به دوی کار کوي، او اندرونی چې کوم سکیورټی حالات دی هغوی باندې. نو بارډر باندې خو اوس هم ملیشیا هم ده، هلته فوج هم ده، هلته چې کومونږ افغان بارډر طرف ته وګورو، او کېدای شي د دې بارډر منیجمنټ کې دوی دا ذکر نه دی کړی چې آیا دا هند سره بارډر دی یا د ایران سره بارډر دی یا د افغانستان سره. نو دې نه به چې کوم ګروپونه دي داسې وسلوال ګروپونه، پکې فوج شو، ملیشیا شوه، اف سی شوه، پولیس شو، نو دې کې به یو بل داسې څانګې جوړې شي. هغه به هم هغوی خو ایمان دې خیال چې داسې څه موثره به وي، ولې چې اوسه پورې چې موږ وګورو د حکومت ریکارډ ته، نو نیشنل اکشن پلان باندې هم اس پر صف نه دی شوی. موږ مینو چې داسې ګروپونه اوس هم شته په پاکستان کې دننه چې هغوی ښکار ګرځي، هغوی جلسې کوي، یا هغوی چندې ټولوي. نو مونږ به انتظار کوو، خو زه نه یم دومره پر امیده چې دې نه به څه خاص فایده مند شی راوځي.
سمه ده. پیر زبیر شاه صاحب، د دې کې د پولي سمبالښت انتظام خبره هم شوې ده. یو دې کې پوښتنه دا راو چې تیږي چې ادارو باندې ادارې خو جوړیږي، خو اصل مسله د پالیسو ده، نو تاسو څه په دې باندې وایئ؟
بالکل، اصلی مسئلہ پالیسی دا، او پالیسی چې کوم سکیورٹی پالیسی دا چې کوم هغه سره تړلې خارجه پالیسی دا، هغه سره خارجه پالیسی کې سپیشل چې کوم افغانستان پالیسی دا او د هند پالیسی دا، هغه کې د نواز شریف او د هغه حکومت هیڅ لاس نشته، او نه پکې هیڅ اثر شته، او هغه باندې نه څوک دی خبرې او نه ورنه مشوره اخلي. نو هغه دا په فوج په لاس کې، نو فوج چې څه فیصله کوي او وی سویلینس ته پته نه لګي. نو دا یو غټه مسله ده، او چې کله پورې دا پالیسی ښکار نه وي چې کوم ترهګرې په خلاف ټول ګروپونو په خلاف یو پالیسی نه وي، او سویلین او پارلیمنت په اعتماد کې نه اخلي کېږي، نو ایمان دې خیال چې دینه بس کار خبره وزي او دې به څنګه ماول وې چې دا نېشنل اکشن پلان دی پېښور حمله سکول حمله نه پس جوړ کړو نو اوبل چې فشار په زیات نو زیات فشار په زیات دی نو دې کوشش دا دی چې خلکو ته سر څه وران دي کی او ضروري نه ده چې هغه څه دې وران دي کی هغه څه اثر هم وي
او تاسو خبرو لکه چې پزان باندې فشار کم کړی ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
دمن اوریدونکو نو رپورټونو اړخته زو پرون په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ جشن منځلې شوی وو خو نن په 15 ورځ باندې هند د برتانیې نه د ازادۍ جشن منځلې دی په دې موقع باندې د پاکستان او د هند سیاسي چارواکو څه خبرې کړې دي دغه تاسو پام راګرځو د ارباب محمود علي دی رپورټ کې تاسو دا وړاندې کوو چې د هند او د پاکستان سیاسي چارواکو په دې وینا باندې په دې موقع باندې سویناګانی کړی دي 14 اگست پاکستان منزل په هغه تناظر کې کیږي چې پاکستان او هند په ګډه باندې د برتانیې نه چې کله آزادي ترلاسه کړه په دې باندې به اوریدونکو تاسو سره رپورټ شریکوو دغه نه علاوه هم ځینې رپورټونه شته دي په دې خبرونه کې چې هغه به تاسو سره شریکوو هغه کې افغانستان کې د داعش د شتون په حق باندې هم یو رپورټ تاسو ته پر لرو چې داعش دی وخت افغانستان کې په کمو ضلعو کې په کم ولایتونو کې شتون لري په دغه باندې هم یو رپورټ شته دی دغه نه علاوه د ترکی په حق باندې یو رپورټ هم تاسو ته پر لرو او سوابه کې چې کم د ایس ایچ او چې کم وجنه شوی دا غي په حق باندې هم یو رپورت لرو خو یو ځل بیا راځو او تاسو دغه رپورت وړاندې کوو چې د هند او د پاکستان د ازادۍ د جشن په موقع باندې سیاسي چارواکو سوي ناګانی کړی دي د ارباب محمود علي په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو
د پاکستان او هندستان په جنوبی ایشیا کې دوه اټومي طاقتونه دي دوه اټومي وسله لري په افغان په هندستان کې خپل مسلې دي که په کشمیر کې وکتل شي او دغه په هندستان کې دنه سیاسي او نور د امنیت په حق باندې مسلې موجود دي په پاکستان کې د ټولو نغټه مسله چې دا وخت تندروي او ترهګري ده دغه مسلو سره مخامخ دي خو دواړه په یو سات باندې په یو بل باندې اندېښنې او نیوکې هم کوي او د یو بل په حق اندېښنې لري زبه اوریدونکو لپاره چې کوم د پاکستان سرخار اسلام آباد کې تیر ورځ خبرې اترې شوې د ازادۍ د ورځ په مناسبت سره د پاکستان هغه موضوعات په هم ته وړاندې کوم خو د هغې نه مخکې چې نن هندوستان وزیر اعظم د هندوستان د ازادۍ په ورځ باندې څه وینا کړې ده په هغې باندې به اوریدونکو خبر کړم چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هغه د هندوستان د ازادۍ د ورځ په مناسبت سره کم ته یا راغونډ شوي خلکو ته کومه وینا کوله هغه کې د هندوستان په یو شمېر موضوع واتو خبرې اترې کړې دي د هندستان په اقتصاد باندې خبرې شوې دي د هندستان په زراعت باندې کرکلي باندې خبرې اترې شوې دي هندستان کې د عام روزګار لپاره عام خلک چې کل راځي یا د بهر نه سوداګر راځي کاروبار کول غواړي پاغه باندې خبرې اترې شوې دي خو دوه موضوعات چې پاکستان سره تړون لري پاکستان سره تعلق ته نو اوریدونکو ته هغه وروخه یو چې دغه مهم ځکه چې پاکستان او هندستان دواړه جدا نظر لري په دې باندې لومبه خبره د ترهګرې خبره وکړو نریندرا مودي چې کومه خبره کړې و د ترهګرې په حق لا هغه لند شان دا غوي وینا وړاندې کو بیا راغی نه پس پر راغی ترجمه وکړو او بیا په نور نظر وړاندې کو
آتنکواد سے مرنے والا پیشاور کا بچہ بھی ہمیں درد دیتا تھا کہ جب آتنکوادیوں کو گلوریفائی کرنے کا کام ہوگا
گران اردن کدا د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی دی هغه وای چې د پاکستان په خور خار کې کله چې په سکول کې ماشومان وژل شو په خور کې وژل شو نو هندستان کې ټول سکولونه او په هندستان کې د هغې لپاره افسوس خفقان وو د هغې لپاره خونن د انسانیت معیار وکتل شو چې کله انسانان وژل شو په نور علاقو کې نوم یې وانخست خو اشاره په بلوچستان کشمیر کې د هند واکلاند کشمیر کې کم چې هندستان کړي چې هغه وستوال دی ترهګر دی هغه وژل شو وانی نومیږي د اخیری نوم د هغې دغه دی نو هغې په حق باندې پاکستان کې بیا احتجاجونه شروع شو د ترهګرو لپاره چې کم ځای کې احتجاج احتجاجونه کیږي او کم ځای کې تراهګر ته ډاډ ورکول کیږي داغه صفت کیږي داغه مرست کیږي نو هغه ځای کې دا معیار د انسانیت کم ځای کې پاتې شو دغه تراهګر او دوی دا خبره وکړه چې د تراهګر لپاره په هندستان کې هیڅ ځای نشته او د دې په خلاف په کوټلي ګامونه پورته کوي همدغه سي د پاکستان صدر ممنون حسین چې کله تیر ورځ د پاکستان د ازادۍ ورځ په مناسبت سره په اسلام آباد کې وینا کولن د پاکستان صدر ممنون حسین هغه هم په پاکستان کې کم چې د تراهګرو په خلاف عملیات د ضرب از په نوم باندې شروع دي په هغه باندې ذکر کړو چې دا عملیات ډیر په خطرې کې باندې روان دي د پاکستان د صدر ممنون حسین لنډشان وینا اورو
مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر کبھی سر
دا دا پاکستان صدر ممنون حسین دے ہغه وای چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف د ضرب از پمنوم عملیات او د قامی قابل عمل تکلار شروع کړي ده نو دا به منطقي انجام تر رسوي ترهګر به ختموي او داسې به د ځمکې سر نه روکوي چې هغه به بیا سر راوونه ټکولي شي دغه د پاکستان وزیر اعظم چې کله وینا کوله نو هغه په پاکستان کې د بډو رشوتونو په حق له خبرې اترې کړې دي دغه پاکستان باندې چې کومې کارځي دي پاکستان دا وخت د توانای د کلکیچ سره مخامخ دی بحران سره مخامخ دی او د ترهګرې په موضوع باندې د پاکستان د پوز او امنیتي ادارو خبره هم کړې ده غی تعریف یې کړې ده
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی
اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه کې یو ځل بیا زانیلا خالد او
زنو شروان کلند
تاسو ته هر کله وایو نن د ګلرز داو د اگست میاشتې 15 نیټه ده یو ځل بیا روان دي کو د خبرونو سره ټکی
د بلوچستان کوټه خار کې د شپېتو وکیلانو په ګډون او یاونه د زیاتو کسانو په ځانمرګي برید کې د وجنې یو هفته وروسته هم نن وکیلان عدالتونو ته نه ورغلي
د پاکستان پوز او د نواز شریف حکومت په ګډه فیصله کړې ده د ترهګرۍ او تندروي مخنیوي لپاره به د سیویلین امنیتي ادارو اضافي څانګې جوړوي څېړنکاران وایي د ترهګرۍ په ضد د نوې ادارو نه بلکې د ریاستي پالیسۍ بدلون ضرورت دی
ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس قسم کے اقدامات وہ کریں گے ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہے
او افغان چارواکو د هیواد په جنوب کې د داعش شتوالی دا ورت کړی ده د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای څنګه چې داعش ته په ننګرهار کې ماته ورکړې شوی د غشان ماته به ورته په نورو ځایونو کې هم ورکول کیږي
لسر کې دا ننګرهار سرکوب شو اگر نه جرأت کونه کې په زابل به د زابل بشتر سرکوب می شو از بین میره هر کس کې به نه کومک کونن دشمن ماست
او اوس ته خبرونو تفصیل
د پاکستان کوټه خار کې په سیول هسپتال کې د شوی ځان مرګ برید یوې هفته وروسته نن هم د های کورټ په شمول هر رقم عدالتونه بندي او د وکیلانو مشران وای دوی دا وخت شپېتو نه زیاتو خپلو وجل شوو وکیلانو او د سلو نه زیاتو زخمیانو او د دوی کورنو سره په دلاسه کولو هم رستو کې بوختي کارتا د بیرته ورتلو وړاندې به خپل غونډه کې مهمه فیصله کوي د وکیلانو مشرانو لخلې د پیخي وړاندې د سلورنی موسو څخه زیات وکیلان کوټه کې کار کوو او نیمه برخه وکیلان چې اکثریت پاکستان وکیلانو مړو یا جوبل شوی دین په داسې حالاتو کې دوی څنګه کولی شي چې د معمول په مطابق کار وکړي
د بلوچستان سیاسي او فوزي مشرانو یو واری بیا بلوچ مشرانو ته خبرو اترو وړاندیز کړي دي دوی وایي یوازې مذاکرات ته ټولو مسلو حل دي د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري او د جنوبي کمانډ مشر لیفټننت جنرال عامر ریاض ویلي دي دوی به ملک ته واپس راتلونکي بلوچ مشرانو هرکلی کوي
د خیبر پختونخوا صوابه چارواکي وایي وسلوالو ادینه تنزدي نو خار پولیسو یو افسر ابرار خان په ډزو وجلی دي د دغه پیخې تر اوسه پورې کومډلې ذمواري نه دا اغستې خو پولیس وایي دوه موټر سایکل سواره چې مخونه پټ وو ابرار خان یې په ډزو وجلې
د پاکستان حکومت د یو داسې قانون په مسوده لاس پورې کړی دی چې ورسره به په ملک کې د اقلیتونو او محرومه طبقو تحفظ یقیني کېدای شي د مقامي میډیا رپورټونه وایي د دې قانون د لاندې به معذوري لرونکي د دریم جنس خلک او اقلیتي ټولنې د ځان سره شوي هر یوې زیاتې او حق وهنې په ضد به د خصوصي عدالت ته شکایت کولی شي
د افغانستان ځای مامورینو او د ناټو کمانډرانو هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې داعش توندره وړله د ختیځ ننګرهار نه علاوه نور افغانستان کې هم هلې ځلې کوي.
د افغانستان په شمال کې د بغلان ایالت د حناغوره ولسوالۍ د تیرې یوې هفتې سختې جګړې وروسته تیره شپه طالبان وسلوالو قبضه کړې ده.
او د امریکا شمالي ویسکانسن ایالت په ملواکی ښار کې د اتوار دویمه شپه هم د پولیسو لخوا د وژل شوي تور پوستکي د پیښې په سر احتجاجونه شوي دي.
د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن به په خپل وینا کې د اسلامي تندروي په ضد خپله تګلاره اعلانوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوس وخت شوه د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تفصیلات تاسو ته د سټوډیو نه نیخ پنی غزم همکار بهروز خان سره درکوي.
ډیره مننه خلیل خالد. دوه خبرونه دي، یو آرټیکل دی بل خبر دی. غواړم دا د اوریدونکو سره شریکم په واشنگټن پوسټ کې د په افغانستان او په عراق کې چې پخوانې کم د دې کمانډر پاتې شوی دی د اتحادي ځواکونو ډیوډ پیټریس، هغه د په دغه خپل آرټیکل کې لیکلی دی چې موسل د عراق دویم غټ ښار چې اوس په دې وخت کې هغه د داعش یا د چې کوم اسلامي خلافت دی اعلان کړی دی د هغې په ولقه کې دی. وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د عراق دغه د عربو د کوردو او د نورو سنی ډلو او کېدی شي د شیعه ډلو په شریکه د داعش نه واخلي. او بیا وایي چې د دغه پیچیده ښار چې کوم ستونزري مسلې دي هغه د دې بیا د حکومت چلول دي، د داعش نه اخستل خو هیڅ مشکل نه دی، ولې د دغه ښار چلول چې کوم دي هغه به ستونزې رامنځته کړي. یو هغه د دې بیا وجه ښیي چې وجه په کیسې دي، یو خدا چې دغلته کوم چې د نینوا کومه د صوبه ده په دې کې د ټولو نه زیاته آبادي چې د عربو د سنی عربو آبادي ده اکثریت دی. وایي چې دغه سنی عرب به تمې لري چې دوی ته په اختیار کې په اقتدار کې د څومره د دوی برخه ورمنل کېږي. د دې سره سره چې بیا دغلته کې نور کومې قبیلی دي یا مسلکي اختلافونه دي دغلته د خلکو، د هغې به هم ځکه شیعه هلته کې دي، سنیان هلته کې دي، یزیدیان هلته کې دي، یوه بله د شبک په نوم باندې الشبک دغه لکه کې ډله ده هلته. او د دې سره سره چې بیا دغلته کوم قبیلې پرتې دي د هغې مشران بیا وایي چې د دې دپاره به داسې یو کونسل هم جوړول غواړي چې د دې د واپسی کله د داعش دې ته ونشي. کچرې داسې یو کونسل داسې یو د اتفاق حکومت دغلته په دغه صوبه کې د چلولو دپاره رامنځته نه شي او دغه کې ناکام شي، نو وایي د داعش شمیر به دغلته یو په درې شي. خو د در خپل تجربه خبره کوي چې کله مونږ موسل په 2003 کې ونیو نو بیرست راته پته ولګېده چې د ښار چلول چې کوم دی د تنظیم چې کوم دی هغه څومره پیچیده دی څومره ګران دی. د دغه ټولو ډلو نه نمائنده خلک دی وایي چې مونږ راغونډ کړل بیا ځکه چې د دې لپاره یو صوبایي کونسل مونږ جوړو. په هغې کې مو د موسل د یونیورسټۍ چې کوم استادان دي اکیډمیشنز دي هغه مو ځان سره کړل، ریټایر جنرالان مو ځان سره کړل او یو داسې سنی مسلمان چې هغه د ټولو خلکو ته د احترام او د قدر وړ و هغه مو د دې مشر کو. نو موږ وتوانېدو چې دغه انتظام وچلو. راتلونکي دپاره به هم دی وایي زه قوي باور لرم چې د موسل د نیولو نه وړاندې به د داعش چې کومه ډله ده دا به ډېر حده پورې د اتحادیانو ځپلی وي او دومره مشکل به نه وي چې د موسل په نیولو کې دوی ته سمخت راشي. خو د دې سره سره یو خبر په ډان کې چې کوم دی د رایټر هغه هم د پاکستان سره تعلق لرونکي چې کوم حافظ سید خان د داعش مشر د افغانستان او پاکستان لپاره دغه په ډرون په برید کې وجل شوی دی، نو وایي که هلته کې په عراق او شام کې په داعش چې دی هغه د ماتې سره مخ دی او په شا روان دی، نو دلته هم په ننګرهار کې د افغانستان د ځواکونو لخوا او د دې سره مرسته چې کومه د ناټو د ځواکونو ده هغې دلته وایي چې داعش ډیر ځپلی دی. بیا په وروستیو کې چې کوم دا د دوی مشر چې د دې دپاره دوی ټاکلی وو دی د منځه وړلی دی، نو دا به نور هم دغه ډله یو خدا چې د دوی د چانه ستمه وه یا کوم د دوی ته بیعت کړی وو د البغدادي، نو هغه هم په هلته کې په شا روان دي او دلته کې هم د طالبانو چې کمزور دی یو هغه هم یو حقیقت دی. او بله بیا دا چې د افغانستان ځواکونو دلته کې په ننګرهار کې په دې سو ولسوالیو کې دی ډیر زیات وځپل وی وجل. تیره اونۍ د امریکا یو جنرل هم ویلي چې په جولای کې د جولای په میاشت کې دوی د 300 نه زیات د داعش خلک وژلي دي. نو دوی وایي چې د چې کوم ماهرینو سره خبرې کړې دي وایي داعش هلته هم د ماتې سره مخ دی او په افغانستان کې هم د ماتې سره مخ دی.
تاسو باید په امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ او د افغانستان په اړه باندې د ناټو د ځواکونو چې کوم ویان دی بریګیډیر کلیولینډ هغه دا وایي چې دا خبرې غلط دي کنه چې داعش لګیاري په نور افغانستان کې هم خوريږي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ډیو ریډیو همکار انیل خالد راکوي.
په افغانستان کې ځایي چارواکو تر مخه تندرو تنظیم داعش اوس په نورو علاقو کې خورېدل شروع کړي دي. چارواکي زیاتوي چې په ډرون حمله کې د دولت اسلامي ځایي مشر وژني او بیا په 13 د افغان ځواکونو ګټور عملیاتو د ننګرهار په مشرق او کونړ ولایت کې وسلوال په فکر کې چولی دي. آی ایس یا داعش تنظیم د افغانستان نورو ضلعو کې خورېدو نړوان دي. په کال 2015 کې خپل عملیات په ننګرهار کې اچین ضلع نه پیل کړي وو او د دولت اسلامي خراسان څانګې لپاره ځایي وسلوال کمانډر حافظ سید خان وټاکل شو. بلخوا پاکستان سره په پوله زابل صوبه کې اولس او سیاسي چارواکو د داعش د شتون خبره کړی ده. دوی وایي چې دا وسلوال د صوبې په خاک افغان او د چوپان کې موجود دي. په افغانستان کې د صوبایي کونسل ډایرکټر محمد حق بیان تر مخه آی ایس د برتیانو لپاره کیمپ هم لګولې دي. دی وایي چې افغان حکومت په دې خبره اندېښمن دی خو لا تر اوسه د دې وسلوالو د وباسلو لپاره څه ګامونه نه دي پورته کړي. که یو خوا د زابل چارواکي او ځای ولس په زابل کې د داعش د شتون خبره کوي خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ د دې خبرې څه قسمه پخلی نه دی کړی. کلیولینډ وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د آی ایس خراسان ډلې په زابل کې د موجودګۍ په اړه ورته څه ثبوتونه نه دي میلاو شوي او یقین کوي چې دوی یوازې د جنوبي ننګرهار دوو ضلعو کې او په لږ شمېره کې کونړ کې هم موجود. دغه سی په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم دغه خبرې سره متفق کاری او وایي چې داعش لا تر اوسه صرف په ننګرهار کې قبضه چولې ده. حافظ سید خان څوک چې د افغانستان یا خراسان آی ایس ډلې مشر ټاکل شوی د دې نړوان دي د پاکستانی طالبانو لیډر وو. د امریکا د دفاع وزارت 13 هفته پخلی کړو چې د روان کال په 26 جولای حافظ سید د چین ضلع کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي په دغه حمله کې 13 نور وسلوال هم وژل شوی وو. په افغانستان کې امریکا یو اعلی کمانډر جنرل جان نیکولس ویلی دی چې د داعش افغانستان څنګه د شام او عراق آی ایس ډلو سره ډایرکټ اړیکې دي. عمر زاخلوال د حافظ سید وجنې روستو په افغانستان کې داعش ډلې باندې څه قسمه اثراتو په اړه وایي چې دې سره وسلوالو غټ شکست موندلې دی. نه یوازې د دوی لیډران وجلې شو بلکې په غټه پیمانه د دې جنګیالي وجلې کېدو سره د داعش حوصله هم کمزورې شوې ده. امریکایي عسکري چارواکي وایي د داعش افغانستان څنګه زیات وسلوال اول د پاکستانی طالبانو برخه وو خو چې کله دوه کال وړاندې د پاکستان فوج د ترهګرو په ضد عملیات شروع کړل دوی افغانستان ته تېښته وکړه. د افغانستان قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر وایي چې تر څو پاکستان کې د وسلوالو اډې نوي ختمې شوي په سیمه کې به د ترهګرۍ پیښې هم داسې روانې وي. د ترهګرۍ د پیښو په لړ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2500 کیلومتره غیر محفوظه پوله باندې اکثر تنقیدونه کولی شي. پاکستانی چارواکو په دغه حق له ځینې ګامونه کپورته کړي هم دي خو بیا هم دوی وایي چې د دومره لوی پولي څارنه کول اسانه خبره نه ده. اوس د هم افغانستان په حق له یو بل ریپورت تاسو سره شریکو. د افغانستان په شمال کې د بغلان ایالت حناغوره ولسوالي کوم چې تیر یو هفته سخت جګړې سره مخ و، تیر شپه طالبان وسلوالو قبضه کړې ده. په دې حق له باندې نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
افغان چرواکی وای دی افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د دهنی غوري ولوسولي تر سخت جګړې وروسته وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د دې ولوسولي په ځینې سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. د بغلان ولی ویان محمود حکمل له ډی وی سره په خبرو کې وویل چې په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر وسلوال طالبان دې ولایت ته راغلي او د یوې اونۍ راهیسې د مرکز بغلان او د هنیغوري ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړه تیره شپه وسلوالو طالبانو په د هنیغوري ولسوالۍ باندې برید وکړ چې د دې ولسوالۍ مرکز د حکومت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېد. دی بغلان ولی ویان زیاته کړه چې په دهنی غوري او مرکز بغلان ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د ډنډي غوري ولسوالۍ د نیولو پر مهال یې ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتېري وژلي او یوه اندازه جنګي نقلیه وسایل هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په یو بل ریپورت کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اسکی مینی نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د قهر سیلاب چرنیز عملیات دوام لري. دفاع وزارت ویان مرستیال برید جنرال اردمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې قهر سیلاب عملیات چې په اسکی مینی دوبالا ولسوالیو کې ترسره شوي 19 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. جنرال ردمنی زیاته کړه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو پر وړاندې تر هغې به د قهر سیلاب عملیات دوام ولري چې پر وینا یې په سیمه کې د داعش ډله یې له منځه نه وي وړي. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال دا هم ویل چې نورستان ولایت په وټیګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. برید جنرال ردمنیش وویل تیره ورځ وسلوالو طالبانو په وټیګل ولسوالۍ ته هجومي بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول. د نوموړي په وینا د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د 22 وسلوالو طالبانو په ګډون 2 تنه مېرمنې چې د ځنمرګو بریدونو وسکټونه یې په غاړه دي وژل شوي دي. ویان مرستیال دا هم ویل د نورستان وټیګل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه نمتو قمندانان فضل قدیر او قمندان نواب هم ټپیان شوي دي. که څه هم ملي دفاع وزارت افغان ځواکونو ته په وټیګل ولسوالۍ کې د جګړې او عملیاتو پر مهال د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د نورستان ولي ویلي چې په دغو بریدونو کې 3 تنه افغان سرتېري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه ندی ویلی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال، ختیځ او جنوبي سیمو کې له افغان ځواکونو سره د داعش او وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د سختو نښتو او بریدونو رپورټونه ترلاسه شوي او د جګړې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعاوې کوي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نږدې دوه میاشتې وړاندې په ترکی کې د حکومت په خلاف باندې پوځي بغاوت او دغه ورستو د زرګونو په تعداد کې خلک گرفتار شوي د نوکرونو هم وخکل شوي دي. خو اوس بیا تازه رپورټونه داري چې په ځن عدالتونو باندې لګیاري چاپی وال کیږي او د ججانو ورنډ گرفتاری جاری شوي دي د سرکاري وکیلانو او دغه نیول کیږي. د ترکی د دغه ورستي حال په اړه باندې د وایس اف امریکا رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر.
د ترکیه یو شخصي خبري ایجنسی دوغان تر مخه پولیس د استنبول عدلیه ودانه په درې دفترونو چاپی والی. پولیسو ته د عدلیه د یو سل درې اویا اهلکارو د گرفتاری وارنټ تر لاسه کېدو پس دوی دا ګام پورته کړی. راپورونه وایي د حکومت لخوا د امر د تیرې میاشتې ناکامه کودتا وروستو د پلټنو برخه ده. انکارا غنی د ترکی د ناکامه کودتا پشا په امریکا کې میشت په خټه ترک مولا فتح الله ګولن لاسته او دوی د امریکا نه غوښتلی چې دې ترک چارواکو ته حواله کړي شي چې په مقدمه وچلي. خاغلی ګولن دا تورونه ردوي او د یاد کودتا غندنه هم کړي. د خبري ایجنسی دوغان تر مخه پولیس د ملزمانو د دفترونو تلاشی اغسته او دا چاپی د کګلیان ضلع عدلیه دفتر او د خار یورپی اړخته دوه عدالتي ودانو باندې وایلي. ویلی کیږي پولیسو په ودانو د دغه چاپو په محل یو شمیر کسان گرفتار کړي هم دي او د ګګلیان نه ځان سره تفتیش لبوتلی. د ترکی ناکامه کودتا کې د لاس امداد په تور حکومت تر اوسه 15,000 کسان نیولی او د کې 10,000 جیلونو کې چولی. د ترک چارواکو تر مخه د جولای په 15 نیټه د کودتا په هڅه کې 260 کسان هم وجلی شوي دي. د تیر خالی پرواز د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم ویلی و چې تر اوسه 16,000 سرکاري چارواکي چې د فوز او عدلیه کسان هم پکې شامل دي د نوکرونو په ارزي ډول فارغ کړي. د شمیره کې 15,000 کسان داسې دي چې مکمل فارغ کړي شوي. نن د ترکی خارجه وزیر میولوت کاوسوګلو هم د نیول شوي خبریالانو په اړه میډیا سره خبرې کړي او ویلي دا خبریالان د فتح الله ګولن تحریک سره تړون په تور کې نیولې شوي نه چې د خپلې پیشې له وجې. د ترکی چارواکو تر اوسه د سلو نه زیات خبریالان گرفتاری امر جاری کړو چې د هیواد ستر وکیل وروستو پکې د 20 نورو خبریالانو د گرفتاری غږ پورته کړ. جرمنی او یورپی هیوادونو وار په وار په ترکی د صحافت اواز غلې کولو تورونه لګولي چې ترکی د غردوي. د ترکی د وزیر اعظم د دفتر په خوا سیو شمیر خبري وپاڼې هم بندي کړي شوي په دې اندازا چې دا د هیواد سالمیت او قومي سلامتیا ته خطر جوړوي. د غرنګ د ترکی حکومت د 15 خبري ادارو لایسنسونه هم منسوخ کړي. ترک چارواکو د ناکامه کودتا وروستو د فوز په اداره کې هم لوی بدلونونه اعلان کړي. د صدر اردوان حکومت د بیړني حالت پر ځای ساتلو د سوري لاندې فوز د سیاسي حکومت د لاس لاندې راوستلو لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کړي. د دې وړاندې د ترکی فوز یو خود مختار اداره وه او دې ګام سره د فوز په مدني او سیاسي ټولنه اغیز هم ډیر کم شوی. د ترکی حکومت تر اوسه د فوز د زرو پورې افسران برطرف کړي چې ویل کیږي د ځمکني فوز 40% جرنیلان، د هوایی فوز 20% جرنیلان او 85% د بحری فوز ایډمیرل یې فارغ کړي. د فوز 3,000 اسپایان هم لري کړي شوي ولې د مختلفو عہدو 8,000 فوزیان لا گرفتار دي. د ترکی صدر رجب اردوان چا باندې چې وړاندې دا تورونو چې په حکومت خپل لاس مضبوطول غواړي باندې دا نیوکه هم زیاتې شوي چې د ناکامه کودتا په ترس کې د خپل مخالفینو صفایا روانه کړي.
او ستاستا د خیبر پختونخوا په حقلا یو رپورت تاسو سره شریکو. د صوبایي خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د تماکو د بورډ انتظام اختیار دی د مرکزی حکومت نه ثبوت ورکړي شي. او د دغه نه علاوه دی وخت په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ په ضد د نوي قانون سازي کولو باندې هم غور روان دی. نور تفصیلات تاسو ته د حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د پختونخوا اسمبلی د متفقه قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تمباکو بورډ انتظام دی د مرکزی حکومت پر ځای د صوبایي حکومت په اختیار کې ورکړي شي. قرارداد ایم پی ارباب جانداد وړاندې کړو
چې وو وفاقي حکومت یې اس امر کی سفارش کرے کہ پاکستان تمباکو بورڈ کا انتظام مرکزی حکومت سے منتقل کر کے صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ متعلقہ کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ فصل کی پیداوار میں مزید بہتری لائی جائے۔
دشمیرو تر مخار تمباکو فصل 15% پیداوار د پختونخوا په دوو ضلعو مردان او صوابه کې کیږي، خو د فصل د نرخ او خرڅ اختیار د مرکزی حکومت سره دی۔ د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد کیسر د ایم پی اے نگت او رگزے په توجه د لاو نوټس یو خصوصي یا اسپیشل قانوني کمیټي جوړ کړه چې د صوبې د جرایمو او د دهشتګردۍ د مخنیوي د قانون او د پولیس طریقه کار د پاره د رولز د سره جان چوکړي او قانوني نیمګړتیاوي په ګوته کړي۔ نگت او رگزے اویل په کمیټه کې بعد د صوبې او د هیواد د بلابلو سیمو نه د سر وکیلان غړي اغستل کیږي۔
دهشتګردۍ مخ څنګه چوبېلا دین علاوه کریمینل یعنی هغه زمینیانو باندې نه پويږي، هغه چې د ایس ایس پی افسر او هغه په دې کریمینل او په پروسی هغه باندې نه پويږي چې کم ایس پی ګانی کم ایس ایچ او ګانو کم یعنی چې دا نه وي هغه برتی کیږي۔ کریمینل دهشتګردۍ نمونګه غواړو چې داسې قانون کې ایمیجیټ سا ایکشن نه ایمیجیټ سا زمونږه داسې اگر راشي آئے کہ مونږه غواړو چې د ټول ملک نه مونږه یو داسې ټیم جوړ کړو د وکلا او د پاکستان د پېښور زمونږه کم دا کے پی کے دی چې اغي دا ٹریننگ دا پارم خبرو کی دا دست کم کې چې سکم موجود دی هغه بم کیږي۔ دیکھے بابا قاعدہ بار کونسل والا بم راضی، اسلام آباد والا، بلوچستان والا، سندھ والا، پنجاب والا چې مونږه په دې کې قانون کې بهتری راوړو۔
ورستو د اسمبلی غونډه د گورنر په حکم د نامعلومه مودې پورې وزنډول شو۔ حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر۔
او در سره شریکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
امریکا چې کله هم یو ترهګر ګون یا فرد په ګوته کې چې هغه د ترهګرو د پاره د پیسو په لین دین کې لاس لري، نو امریکا داسې ګون یا فرد د بینکارۍ د بین الاقوامي نظام نه د بهر ساتلو اقدامات کوي، او دا شان دوی د پیسو ټکو متعلقه کسانو یا ګوندونو ته د لیږلو یا اغوی نه د وصولولو جوګه پاتې نشي۔ امریکا د بینکارۍ په نظام کې د دوی پرته موړي بند کی، او دا یقیني کوي چې هیڅ یو کاروباري تن یا اداره دوی سره کار باپار اونکی۔ دا په هغه صورت کې ډیره لازمه وی کله چې امریکا د خپل انتظامی حکم نمبر 1-3-2-2-4 لاندې داسې یو ګوند یا فرد په ګوته کې چې امریکا یا خو ترهګر ګڼي یا ترینا د ترهګرۍ د کارونو ویرا کوي۔ د امریکې د خارجه چارو محکمې د اگست په شروع کې جماعت الاحرار او یو تن محمد ابرینی په خصوصي توګه عالمی ترهګر نامزد کړی دی۔ محمد ابرینی د دولت اسلامیه چې د داعش په نوم هم یادیږي د یورپ د سانګې یو غړی دی۔ جماعت الاحرار د تحریک طالبان پاکستان ګوند نه جدا شوی یو ډله ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمه کې قیام لري۔ خپل تحریک طالبان په کال 2010 کې یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې شوی دی۔ جماعت الاحرار په ګڼو اولسي مذهبي کم شمیره فرقو، فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو باندې شوو حملو کې ککړ تنظیم دی۔ دی ګوند روان کال په مارچ کې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې یو خودکش حمله کې د اویو نه زیات کسان وجلی او په سوونو جوبل کړي دي۔ د عیسایانو د ایسټر اتوار په دستورا دا د کال 2014 د دسمبر نه پس پاکستان کې د ټولو نه زیات خونړی حمله وه۔ په دې کې وجلې شوي زیاتره زنانه او ماشومانو۔ کله کله داسې هم کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت څوک فرد په ترهګرۍ تورن کی هغه د وړاندې نه نیولې شوی وي۔ همداسې معامله د محمد ابرینی هم ده چا چې د کال 2015 په نومبر کې پیرس کې شوو حملو کې برخه اخیستې ده، په کومو کې چې شپږ نیمې شلی کسان وژلې شوي او 350 نه زیات جوبل شوي وو، او دا شان د کال 2014 په مارچ کې د برسلز حملې هم دي چې 2 کسان پکې وژلې شوي وو۔ د بلجیم حفاظتي ځواکونو محمد ابرینی په اپریل کې نیولې دی۔ د ترهګرۍ د پاره په نامزد کېدو ترهګر ګوندونه او افراد یو خو خلکو ته ښکاره شي او بل دوی د نورې دنیا نه جدا شي، په دې باندې د دوی ملګري د ترهګرۍ د جاري ساتلو د پاره د خپلو وسیلو د استعمالولو هم جوګه پاتې نشي۔ د جماعت الاحرار او د محمد ابرینی د ترهګرو په نوم نامزد کولو نه امریکا د دوی او د دوی د ملګرو په خونړۍ ایجنډه د عمل کولو د دوی د وستوان د تالا والا کولو په لوري فیصله کن اقدام کړی دی۔
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي۔ که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.